د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولای شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې افغان چارواکي ډاډه دي چې مخالف وسلوال د ځپلو په حال کې دي او افغان ځواکونه برلاسه دي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له صفی الله ستنگزي څخه.
سلام. د خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې څه باندې سل وسلوال مخالفین وژل شوي. د شمال د خبریالانو ټولنه وایي د هیواد په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي د ډېرېدو لامل شوي او شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې څه باندې سل وسلوالو مخالفین وژل شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزنی، زابل، میدان وردک، پکتیکا، کندوز او فراه ولایتونو کې د وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور نیول شوي دي. د اعلامیه له مخې د ماین په چاودنه او د مخالفینو په حملو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. په یو بل خبر کې اوري چې وسلوالو طالبانو خپل څلور ملګري د دولت ته د جاسوسۍ په تور په نورستان ولایت کې وژلي دي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دا طالبان تیر ورځ په کامدیش ولسوالۍ کې وژل شوي او ولس تنه نور هم د وسلوالو طالبانو لخوا دولت ته په جاسوسۍ تورن شوي دي. تیر کال هم یو ولس طالب طالبان دولت ته د جاسوسۍ په تور د خپلو ملګرو لخوا وژل شوي وو. د شمال د خبریالانو ټولنه وایي د هیواد په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لامل شوې دي. دغې ټولنې مرستیال ذبیح الله احساس ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د ناامنیو له کبله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اووه پیښې په دریو شمالي ولایتونو کې ثبت شوي دي. ښاغلی احساس وویل څلور پیښې په سرپل، دوی په جوزجان او یوه پیښه په فاریاب کې ثبت شوي. د ده په وینا په اکثرو کې خبریالان په دولتي ادارو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا وهل ټکول شوي دي. دغه ټولنه وایي تېر کال په ټول شمال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اتوشت پیښې ثبت شوې وې چې د کال په لومړۍ میاشت کې هیڅ پیښه نه وه. خو د احساس په خبره سره کال برعکس د کال په لومړۍ میاشت کې د کشمیره اووه تنو ته پورته شوې ده. په بغلان ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 150 کورونه ویجاړ شوي دي. په بغلان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل دا سیلابونه د بغلان د قند فابریکې، د دوشي په کفترخانې او د دهنۍ غوري په درې کلان سیمه کې راوتلي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. یو میاشت مخکې هم په بغلان کې سیلابونه راوتلي وو چې لس تنه پکې مړه او شاوخوا شل کسان پکې ژوبل شول. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اندېښنه لري چې په دغه ولایت کې د معلولینو د ژوند د ښه والي لپاره لازم امکانات نشته. د دې ادارې مشرې ګلالۍ هوتک ویلي چې په بلخ کې څه باندې 3000 معلولین شته چې ډېری یې د دې په خبره د کاري فرصتونو له نشتوالي څخه شکایت لري. میرمن هوتک زیاتوي دولتي ادارو کې د آزادو سیالیو له مخې د افرادو ګمارل د دې سبب شوی چې د بلخ په دولتي ادارو کې د معلولینو د ګډون سطح ټیټوي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په هره دولتي اداره کې باید 3% ونډه معلولو کسانو ته ورکړل شي. چې په بلخ کې یو شمېر معلولین وایي دغه مقررات تر اوسه په بلخ کې نه ده عملي شوي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ نوي پوله، د سعودي ریال 15 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ. بیا هم خرغلی شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله ده. کوریا دولتي خبري اژانس ویل چې دا ازموینه د هیواد د مشر کیم جانګ ین په امر شوې ده. د ازموینه یو ورځ وروسته تر دې وشو چې پیونګ یانګ د امریکا د تورونه رد کړل چې ویلي وو فضايي څېړنې ښیي چې شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پروګرام جوړ کړی دی. سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د سودا ښار اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې سودا ښار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. سعودي عربستان الوتکو تېره ورځ د خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې د سیمې په وخت تر اووه بجو دا ښار پرېږدي. بلخوا د سعودي عربستان اژانس خبر ورکړې چې د ائتلاف ځواکونو په سودا ښار کې د مخابراتو ریاست په نښه کړی دی. په همدې حال کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د حوثي یاغیانو د موافقې په صورت کې به د می د میاشتې له دولسمې نیټې څخه یو پنځه ورځنی اوربند پیل شي تر څو په یمن کې ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسول شي. د عراق په دیاله ایالت کې دوو انتحاري بریدونو په نتیجه کې اوولس کسه ووژل شول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یو جومات د باندې وشوه. عراقي چارواکي ویي لومړی یو برید کوونکي هغه مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر وچاوه چې خلک تر لمانځه وروسته له جومات څخه د وتلو په حال کې و. بل برید کوونکي څو دقیقې وروسته د هغو کسانو په منځ کې چاودنه وکړه چې د لومړۍ چاودنې د ټپیانو د مرستې لپاره د پیښې په سیمه کې راټول شوي وو. په دې دوو پیښو کې چې د پنځو دقیقو په فاصلې کې په یو بل پسې وشوې اووه دېرش تنه ټپیان شول. رویټرز خبري اژانس وایي د اسلامي دولت ډلې د دغو چاودنو مسئولیت منلی دی. د عراق پوځ د روان میلادي کال په لومړیو کې ادعا کړې وه چې د اعلی ایالت یې د اسلامي دولت ډلې څخه پاک کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګازو پر لیک څه غور وکړي. د انرژۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آموس هوچاستن اتن ته په خپل سفر کې د یونان له چارواکو سره د انرژۍ د سرچینو په اړه خبرې کړې دي. د یونان نوی حکومت د موسکو په ملاتړ د ګازو د انتقال د یوې پروژې ته لیوالتیا ښودلې ده. دغه پروژه کولی شي طبیعي ګاز د توري بحیرې له لارې ترکیې او له هغه ځایه د یونان له لارې اروپایي هیوادونو ته انتقال کړي. او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر غنی ویان وای چې دولت مخالفه وسلوال د ځپلو په حال کې دي.
زمونږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه ترجمه حالت تلالل د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزنی عملیات په ډیر موافقانه توګه اجرا کیږي.
په ننګرهار کې د کلدارو د چلند مخنیوي کمیسیون لغوه شو. دا موضوع مو څېړلې.
جمهور رئیس صاحب نظم مننه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پردي آثار نه لاس واخلې او خپل آثار په خپل وطن کې وچلوي.
په پاکستان کې یو شمېر سوداګر دې ته اندېښنه لري که چېرته د ایران د چابهار بندر له شوي تړون سره سم افغان تاجرانو ته اسانتیاوې برابرې کړي د دوی کاروبار به خراب شي.
هند په کومک باندې هغوی کومه بله اسانه لار ومومي په دې سره خو به ضرورونه کورنۍ بېروزګاره شي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې لداسې افغان سره شغیدلی یو چې وایي خپل پلار پرې جنسي تیرای کړی او لدې څخه دوه ماشومان زیږولي. روغتیا د شتمن شتمنۍ پروګرام هم لرو.
لشمانیا یا کالدانه او یا هم سالدانه او ناروغي ده چې معمولا په جلد کې یو رقم زخم رامنځته کوي.
د افغانستان حکومت وای افغان ځواکونو اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده. دا څرګندونه وروسته له هغه شوي چې امنیتي مسؤلانو د جمعې پر ورځ وویل چې د غزنی ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو مخالفانو له ولکې وایستله او په کندوز کې مخالفان تر یوه بریده ځپلې دي. چارواکي وایي په دې سره هغه اندېښنې هم ناسمې راووتې چې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه موجودې وي. جزئیات ته فریبا ظاهر په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونو وسله دفاعي وضعیت څخه وتلې دي او جګړه یې تهاجمي بڼه غوره کړې ده. په کندوز کې د دوه اونیو سختو جګړو داسې اندېښنې راپورته کړي وي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي.
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځونه کیدای شي چې مورال ضعیف شي. خو دنګام عملیات کاملا نو خود چې دغه خبره معکوس دی او دشمن همیشه په خپل محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوزونو د قوت او سرخنخندنې نه سمه محاسبه نه لري او د دنګام د مسلې نه وروسته زموږ امنیتي او دفاعي پوزونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي. زموږ پوزونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کونه دفاع وکړي او خپلې سپېڅلې مبارزې ته دوام ورکړي.
د کندوز نشټې وروسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي بغوستو په بریدونو کې لسګونه سرتیري ووژل. په همدې حال کې د کندوز ولی هم د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده. عمر صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
د عام خلکو کورونه د ماشومان او د زنانو په خوا کې د سنګر نیولې ده. نو په دې خاطر چې موږ د ځواکونو درندې اصلي ماشومان او ښځینه او د ګناه خلک ژوبل نه کړي، هغې ډېر په آهسته او په احتیاط حرکت کوي.
وسلوالو طالبانو دا ځل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی، سره له دې چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. خو امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تیره ورځ هم امنیتي مسؤلینو وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر 9 کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه ورځ چارواکي په فراه ولایت کې هم د 12 هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هغه کمیسون چې د کلدارو د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې له تیرو لسو کلو راهیسې فعاله و، ننګرهار ته د ولسمشر اشرف غني له تګ سره منحل شو. خلک او دوکانداران د دې کمیسون په له منځه وړلو خوشحاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې مرکزي حکومت باید یو فرمان صادر کړي چې پر ټولو تطبیق شي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری یو تفصیلي راپور لري.
د ننګرهار د اصناف اتحادی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغانۍ د دودولو او د کلدارو د مخنیوي کمیسون له لس کلن بهیر وروسته بې پایلې ختم شو. د دې اتحادی مرستیال حجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه کمیسون د دې پر ځای چې افغانۍ رایجې کړي، بلکې له دوکاندارانو څخه به د جریمې په نوم غیر قانوني پیسې ټولولې. د وای کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغی، د خپل سفر سره سمي یاد کمیسون لغوه کړ. د ده په خبره د ولسمشر پر دې اقدام خوښ دي، خو ترې غوښتنه لري چې د کلدارو د چلخ پر ضد یو جدي حکم صادر کړي چې له مخې د دې کرنسۍ هر کاروونکی مجرم وپیژندل شي.
بوجای بس راځي دغه مخنیوي نه کړي، اما دوکاندار جرمانه کړي. دا د جمهور رئیس صاحب نه زم مننه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پر دې اثر نه لاس واخلي او خپل اثر په خپل وطن کې وچلوي.
عرب وای د کلدارو چلخ نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ضربه رسولي، ولی خپل دوکاندارانو ته هم ستر اقتصادي زیان رسولي.
چې مونږه څومره ارزیابي کړه اقتصادي نقطې نظر نه، چې زه ګورم دوکانداران ډیر زیات متضرر دي په پردیو اثر باندې چې اجناس خرڅي، ځکه هغوی به بیا بل اثر ته اړ لکه کلدار خرڅي بیا ډالر اخلي. په دغه تبادلو کوم ډیر متضرر کیږي او په فروشات کوم، او دغه کوم کلدار چې دا په ځای ولاړم نه اکثر همیشه دا پیسې د ډالر په بل کولیږي او جګیږي، نو ټول دوکانداران په دې کې متضرر دي.
له دې وړاندې په وار وار دوکاندارانو د یاد کمیسون د فساد په اړه غږ پورته کړی وو چې دا کمیسون د افغانیو پر راجولو کې اغیزمن نه دی، ولی هغه مهال د افغانستان بانک چارواکو د کلدارو د مخنیوي په خاطر دا کمیسون مناسبه لاره بلله. اوس د جلال آباد ښار دوکانداران هم په دې خوښ دي چې دغه کمیسون له منځه ولاړ. دوی وایي د کلدارو د چلخ مخه به هغه مهال ونیول شي چې نه یوازې دوکانداران، بلکې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي هغه د مجرم وپیژندل شي او قانون د ټولو پر وړاندې یو ډول تطبیق شي.
تر موږ لا چې دوی د لاخه کچر د دوی د عام باندې کنه مثال دلته افغانې رواج کینو د لاړ شغل شرکتونو ته هغه ته دی وای چې د عمل تاسو مثال په ډالر یا په کلدارو مخر شو دا تاسو په افغانې غنو موږ په افغانې کو، نو دوی دا خو په شنه کړی دا ټول مشکل چې دکاندار تر غون شوی دی.
زمونږ ګلزار دی دکاندار، ما نو بجو حکومت به دې کې قوي اقدام ولري او دا یوازې په دکاندار نه بلکې دا په ټول چارواکو باندې څومره خرید او فروش کیږي سبا او دا په همدې ترتیب باندې زماره ده چې دوه په هغه باندې دا فشار راوړي واځ خو دکاندار نه ملامت کنه
د کتونکو په ان اوس هم د پخوا په چیر په لوی کاچا کلداري په غیر قانوني توګه افغانستان ترازی خو تر اوسه په تړاو څوک نه دینول شوی او نه هم لچانه دا پښتنه شوی چې دا پیسې د کوم موخه لپاره د هیوا ترازی دوی وای کچری د ډیورن پر کرخه د پیسو په غیر قانوني شکل را لیک بند شي او دلته هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي مجرم او پیژندل شي د دې سنځه مخه به هم سره ونیول شي
په راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې خلک وایي چې مرکزی حکومت باید د هڅې نور هم په سیاست کې چې د کلدارو چلند په دغه ولایت او په نور افغانستان کې ودرول شي د تیری دوشنبه پر اس هند ویران د چابهار بندر د پراخولو او د لا نور فعال کولو پر تړون لاسلیک وکړ د کارپوهانو په وینا لدې سره به د افغانستان او هند ترمن تجارت نور هم پراخ شي دواړه هیوادونه ل مودو رئیس سیاست کوي چې د دواړو خیزو سوداګرۍ لپاره د پاکستان لاره استعمال کړي خو لا هم پکې بریالي شوی نه دي د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټي ورسوي او دا به د پاکستان سوداګر اغیزمن کړي په دې اړه د ازادي او مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ راپور لري
د چابهار بندر د پرخولو او د لانور فعالکولو پر تړون د دوشنبه پورز د ایران او هند د ترانسپورت وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي کتم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي خو د اسلام آباد او نوې ډیلی سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خندونه دي افغان سوداګر له مودو رئیس شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربېره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او صادرولو په برخه کې همکاري نکوي د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخ حافظي وای هند او افغانستان کولای شي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي
چابهار یو د افغانستان لپاره مجبوري لاره ده که چیرې پاکستان زوځي کې یو مشترک خلک کې مونږه نو مونږ بلګار نه لوکټ لګی شي چابهار وو او پادی شرایط کی د کراچی له لار سوداګری ممتازان ته باندې او دی واګی سره خلاص یارزان دي
دا چې افغان سوداګر ورلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزلو لپاره کاروي خو د افغانستان سوداګری خونوم رستيال خانجان الکوزی وای چې جابهار بندر په پرتلیز توګه ګټه وردی
بندر عباس چې په ستاندې جابهار د 1000 کیلومتر پورې منځ ته رسیدي او لکن هاشي منته په دې ډول چې نیمروز د عراق په نسبت باندې کابل ته قندهار ته او مرکزی افغانستان ته نږدې دي
افغانستان لسی زرایسی پاکستان د ترانزټي لارې په توګه استعمالوي چې ورځخه په زرګونو پاکستانیان هم اقتصادي ګټه پورته کوي خو د پاکستان قبایلی سیمو د سوداګرۍ خونو یو مشر حکیم شنواری وای چې کله چې افغان سوداګرو د ایران د لارې تجارت ته مخه کړي دوی له زیان سره مخامخ شوي دي
قال ریډي دی لګیاي افغانستان د ایران د لارې د بندر عباس لارې هغه چې څومره کاروبار دی هغه چې څومره امپورټ دی تقریبا 50% نه زیات مغه طرف نه شو راځي نو دې خلک خو مخکې نه متاثر وي او کچره د هند حکومت باندې هغه کومه بل اسانه لارې ومومي نو بیا خو دا څه فکر کوم چې دا 50% چې کوم لږ ډیر پاتې دا به موږ مند نه لاړ شي خو دې خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوال دي کا ترانسپورټران دي کا کلیرنګ ایجنټس دي کا تورخان کې ناس دي په پېښور کې ناس دي او په کراچۍ کې ناس دي نو هغه به بيخي په څو دفتر یې کول شي دفتر یې بند شي او دا په دې سره خو به زرونه
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې کچيري پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندیشنو ته جواب ونه وایي نو شاید د هند ایران او افغانستان ترمنځ په رامست کېدونکې سوداګریزه او اقتصادي همکاري کې دغه هیواد شاته پاتې شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د ماشام لوو د سهار تر وو پوری بیا په منځني صفه جول شپښنی په ټوله افغانستان کې آشنا رادیو اوریدل شي د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې تر لسنیو بجو مخ کې یعنی تر لنډو خبرونو مخ کې ازادي رادیو تاسو یو شمیر را رسیدلې اس ایم اس نلولو خ خو اوس په د بشري حقوقو په اړه یو مطلب راوخلو. د شوزو د حقوقو مدافعان اندیشنه لري چې په افغانستان کې د شوزو وضعیت ورس په ورس مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو د دفاع لپاره قوانين شته، خو د هغو قوانینو تطبیق لا تر اوسه یو ستونزمن کار ګڼل کیږي. ویل کیږي چې ځې ډیری وختونه د خپل ستونزو د حواري لپاره محکمو ته ځکه نه ځي چې یا ور باندې محکمه باور نه لري او یا هم نه پوهیږي چې محکمه څه ډول د دوی مرسته کولی شي. نو ځکه یو شمیر ښځې د جرګو له لارې خپلې ستونزې حلوي او جرګې ډیر کله بیرته هلته دغه میرمنې استوي چې ور باندې تشدد کیږي. خاطره له هغو افغانانو څخه ده چې د خپل کورنی تشدد شکایت محکمې ته کړی خو تر اوسه قضیه بې نتیجې پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پورا پور کې.
خاطره هغه 30 کلنه افغانه ده چې د خپل پلار لخوا د جنسي تیری په پایله کې د هغه د دوو کوچنیانو مور سوه. خاطره وایي له ډېره کوچنیوالی یې ورباندې پلار جنسي تیری کاوه او ټول خپلوان یې خبر وو، خو هغه یې په درواغو ویلو تورنه کړه او د مرستې پر ځای یې ورته وویل چې خوله پټه وساتي. د دې په وینا پلار یې د دې له مور سره هم ناوړه چلند کاوه او مور یې څو ځلې داسې ډبولې چې بې هوشه بسوه او دې ته یې د مرګ ګواښونه کول. له هغه وروسته چې خاطره د یوې نجلۍ مور سوه، پلار یې ورباندې له بل چا سره د اړیکو تور پورې کړ. که څه هم د خاطرې پلار له یو کال راهیسې بندي دی، دا بیره لري چې د رشوت په بدل کې به هغه ډېر ژر راخوشي سي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د وروستي راپور له مخې باور کیږي چې شاوخوا 80% افغان ښځې لږ تر لږه یو ځل له کورني تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ویل کیږي هغه ښځې چې له غیر رسمي دودیزو شوراو یا جرګو څخه مرسته غواړي، بیرته خپلو هغو کورونو ته لیږل کیږي چې پکښې ورباندې تشدد کیږي، خو د دې کار ځینې بیلګې په رسمي سیستم کې هم شته. خاطره وایي له دې مخکې چې پلار یې بندي سي، درې ځلې یې دولت ته د خپل پلار د تشدد پر ضد شکایت کړی و، خو هیڅ چا ورباندې غوږ نه ونیولی. اخر دا اړه سوه چې له یوه تلویزیون سره مرکه وکړي او خبره یې راپورته سي، خو پیغور او ملامتي د دې پر غاړه واچول سوه. د افغان شوزو د حقونو فعال سمیره حمیدی وایي د شوزو پر وړاندې تشدد ځکه زیات سوی چې ډیری شوزي له خپلو حقونو او د هغو قوانینو چې د دوی د حقونو دفاع کوي په اړه نه دي خبرې. د دې په وینا په هیواد کې د شوزو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې قانون سته او اوس د دې قانون د تطبیق وخت را رسېدلی دی. میرمن حمیدی وایي موږ تل تثبیت کړی ده او کوی چې له دې وروسته موږ یو قانون لرو چې یو قوي قانون دی. اوس باید د دې قانون د پلي کولو په سر کار پیل سي تر څو موږ وکولای سو د دې قانون تطبیق په جدي او ښه توګه په ټول افغانستان کې ترسره کړو. د دې په وینا که څه هم په قضایي سیستم کې اداري فساد سته، خو جرګې د قضایي سیستم بدیل نسي کېدای ځکه چې په جرګو کې لا غیر عادلانه پرېکړې کیږي او زیات وختونه د جرګې غړي د یو بل په ګټه تر انصاف تیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان ښځې د هیواد پر قضایي سیستم بې باورې دي او وایي چې په سیستم کې اداري فساد دی. په دغه راپور کې راغلي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد یوازې 15% قضیو پرېکړه په رسمي توګه سوې او 15% قضیې د غیر قانوني پروسې له طریقې ترسره سوي. په دغه غیر قضایي پروسو کې شوراوي او یا مذهبي چارواکي شامل دي. خاطره وایي پر قضایي سیستم بې باوري ده. د دې په وینا پلار یې غوښتنه کړې ده چې دا هم بندي کړای سي. دا بیره لري چې محکمه به د دې د بندي کولو حکم ورکړي او د پیسو په بدل کې به یې پلار راخوشي سي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان بلدینګ او سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
پکتیاوال چرنگوالی خواری یوشمیر پکتیاوالو پو پکتیا که دا زدی رادو خبریال داو تپن تا وویل.
خالد حبیبی هم د پکتیا ولایت اوسیدون. زه فکر کوم ولسمشر تر اوسه پورې د والیانو په انتخاب کې ښه ځلېدلی، ځکه د پخوا حکومت وزیران د اوس وخت والیان کېږي. معنا دا ده چې حکومت هم په ښه لوري روان. پکتیا ته د والي په انتخاب کې باید ولسمشر خاصه پاملرنه وکړي او جدي توجه یې ځکه غواړو چې دلته پکتیا ولایت له یو اړخه یو بااستعداده او له بل اړخه یو باشخصیته والي ته اړتیا لري. داسې یو څوک چې هم قومي روابط وساتلی شي، هم قومونو کې بلد وي، او هم له ټولو دودو نو فرهنگی مسائل سره بلد، او هم وتوانیږي چې له خارجیانو، داخلیانو، موسساتو، انجوګانو ټولو سره داسې روابط وساتي چې پروژې اسانه واخیستلی شي او اسانه تطبیق کړی شي.
محمد کریم یم د پکتیا ولایت نه. ولسمشر اشرف غنی څخه مو دا هیله ده چې د منګه ولایت پکتیا ته داسې یو مشر دی والی په توګه باندې راولیږي چې هغه د خلکو هیلو ارزوګانو ته رسیدګي وکړي، او هغه کومې هیلې چې خلک ورڅخه لري هغو ته په ښه ډول همدی هم لاسرسی وکړي په خپل وخت سره.
عبدالرشید یم پکتیا اوسیدونکی دی. والی په انتخاب کې د ډېر زیات دقت نه کار واخیستل شي. نوی والی چې هر څوک انتخابیږي داسې نه وي لکه د تېرو والیانو په مخ کې کاغذ په مخ باندې پروژه تطبیقیږي او په ساحه کې هېڅ شی نه لیدل کېږي، په حقیقت کې هېڅ شی نه وي. او تر ټولو بله مهمه دا چې د پکتیا په څنګه چې ورته ویل کېږي چې د جرګو مرکو ولایت دی، همداسې والی چې د پکتیا په اصولو، عناناتو، کلتور او رسم و رواج باندې بلد وي.
داود محظوظ یم د پکتیا ولایت یو تن اوسیدون. پکتیا یو ستراتیژیک موقعیت لري او هیله مو دا ده چې داسې یو څوک د والي په حیث وټاکي چې هغه په اداري فساد کې ککړ شخص نه وي. تېر ځل هم چې پکتیا ته والیان راغلي دي، داسې پکتیا لپاره واقعیت کوم خدمتونه نه دي کړي.
په پکتیا کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې اورېدې چې دوی د ازادي راډیو له لارې له مرکزي حکومت څخه د یوه سم والي د دوی په اصطلاح غوښتنه کوله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمیدالله د غزنی د آبند ولسوالۍ څخه لیکي، د ناوی ولسوالۍ نیول د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یوه لویه بریا ده. مرتضی خان قلمزوی د کندهار لډنډ ولسوالۍ لیکي، هغه پلار چې پر خپلې لورې جنسي تیری کړی باید علني سنګسار شي څو د خلکو د عبرت سبب شي. یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استولې سمس کې لیکي، خوشاله یو چې زموږ د ناوی ولسوالۍ د تیرو نه کلو څخه وروسته د مخالفانو له منګولو څخه خلاص شوه. نصر الله له شاجوی څخه لیکي، هیله ده ازادي راډیو د سمس لپاره ځانګړی وخت وټاکي. البته وروره ازادي راډیو تر هر پروګرام تر نیمایي مخکې سمس سونل ولي. احمد له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، په کندهار کې هم کلداري چلی شي. عبدالحد افغان له هلمند لیکي، زموږ دواړه مشان ډاکټران دي، دوی د فساد د ویروس بی خوباسي. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي، سوله باید له هغو کسانو سره وشي چې د ژوند په اهمیت پوهیږي. حاجي شمس الحق له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دي، د سولې په خبرو دي د مصر عرب خبرو کې دي د مصر، عربستان او افغانستان دینی عالمان برخه واخلي. سمیع الله ناصری د اورزګان له ګیزاب ولسوالۍ څخه لیکي، له ولسمشر اشرف غنی سره افغانستان د پرمختګ په لور روان دی. لال محمد عایل له ګرمسیر لیکي، د سولې خبرې هغه وخت په قطر کې بریالي کېدای شي چې له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو نومونه لري شي. نور احمد نایل له کندهار لیکي، د کندهار پوهنتون برق نه لري، محصلین له سختو ستونزو سره مخامخ دي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي، د پارون د غرونو پر سر واوره وریږي او په نورو سیمو کې په شدت بارانونه چې درغاوني کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د لشمانیا ناروغي په اړه باندې متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي، او یا د سالدانی او یا کالدانی په ارتباط او د کابل د نن ورځ ورسپانو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. همدارس د پاکستان د الوتکې د پرونی پیښې په اړه تفصیل درکو. پرون د پاکستان په ګلګت کې یو هلیکوپټر راوغورځېد چې پکې یو شمېر بهرني ډیپلوماټان ووژل شول. طالبانو د پاکستان تحریک طالبان ادعا کوي چې د الوتکه دوی غورځولې ده، خو د پاکستان حکومت وایي چې څېړنو څرګنده کړې ده چې د الوتکه په خپله راغورځېدلې ده. په دې اړه هم د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تاسو ته تفصیل درکو. دغه خبرونه چې په منځنۍ صفه 12-15 په ټول افغانستان کې خبرې شي، په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 پاکه صافه اوریدل شي. لس بجه او 1.5 دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزی څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې څه باندې 100 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د خبریالانو ټولنه وایي د هیواد په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو لامل شوي دي. په بغلان ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 150 کورونه ویجاړ شوي دي. شمالی کوریا نن تر اوبو لاندې د نوی بالستیک توغندی آزموینه وکړه او وی ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله ده. سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د سودا ښار او سیدونکو ته خبرداري ورکړې چې له هغه ځایه ووزي. د عراق په دیالا کې دوه انتحاري بریدونو په نتیجه کې 11 کس ووژل شول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یو جماعت باندې وشو. او د امریکا متحده ایالاتونو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ اسیا د ګازو پر لیږد غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12-15 په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی دی چې په بغلان کې سیلونه رامات شوي دي. په دې اړه هڅه کوو چې په بغلان کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او تاسو ته نور معلومات درکړو. خو اوس په د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راوړو چې کوم موضوعات یې څېړلي دي. اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نن یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له امریکا سره د امنیتي سند د ځینو مادو نقص او کابل ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو اغیزو ته ځانګړي کړی دی. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا افغانستان ته په کوم نظر ګوري. په سرمقاله کې راغلی چې امریکا د افغانستان پر ځای پاکستان ته هغه وسلې او هلیکپټرې ورکړي چې په افغانستان کې یې کارولې دي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان چارواکي باید له امریکایي چارواکو پوښتنه وکړي چې ولې یې وسلې او نور تجهیزات پاکستان ته ورکړي دي. انصار وسپانی بیا په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې امریکا له افغانستان سره د لاسلیک شوی امنیتي سند 15مه ماده نقص کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تیر اونۍ امریکا پاکستان ته 3 او یا جیټ الوتکه او هلیکپټر او د غراز 304 او یا زرهي موټر ورکړې دي. د مطلب لیکوال د زینو افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د امریکا دا کار د امنیتي سند د 15مه ماده نقص دی. لیکوال ویلي دا مهال افغان ځواکونه تجهیزاتو ته ډیره اړتیا لري او امریکا باید د پاکستان پر ځای افغان ځواکونو ته دغه تجهیزات ورکړي وای. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې به افغانستان ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو په اړه یو مطلب کلیکلی چې د پاکستان د استخباراتو مشر تیر اونۍ له ولسمشر غنی سره لیدلی، خو د دې خبرو جزئیات پټ ساتل شوی دي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی مشر امرالله صالح په حواله لیکل شوی چې د پاکستان د استخباراتو د مشر دا سفر د پاکستان د غولونکې سیاست دوام دی. په مطلب کې د افغان چارواکي په حواله چې نوم نه دی خودل شوی راغلی چې په دې لیدنه کې رضوان اختر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به یې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. او په پای کې حق اونیز بیا هم د موضوع ته په اشاره لیکلی چې د سولې ناصرګند برخلیک او کابل ته د پاکستانی پلاو بې ګټې سفرونه. په دې مطلب کې راغلی چې کابل ته د پاکستان د پخوانی ولسمشر او صدر اعظم سفر او دغه راس په پټه د هغه هیواد د استخباراتو د مشر راتګ د دې سرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد یو پټه لوبه پیل کړي او اړخونه به یې وروسته څرګند شي.
له بغلان سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوه. بشیر احمد غزالی په ټلیفون را سره دی. غزالی صاحب، د بغلان په کوم سیمو کې سیلونه راغلي او څه زیان یې اړولې؟
بار سلام با شما. سیلابی که امشب در ولایت بغلان آمد، بخش های از این ولایت
از جان من ساخت، از جمله ساحه فابریکه قنده که من امی لحظه به عمق حادثه قرار دارم. به اینجا گفته میشه که حدود 500 خانه یا 500 منزل مسکونی قسمان یا کلی تخریب شده و مقامات اینجا میگن که یک نفر کشته و 11 یا 10 نفر هم زخمی است و خانه هایی که به اینجا کلن تخریب شده که تخریب شده و یک قسمی تخریب شده دیگه قابل زیست نیستن، چون اونها درج کردن. و همچنین در ولسوالی دوشی ولایت بغلان در ساحه کفترخانه اونجا هم ده ها خانه تخریب شده و به گفته شمس الدین سرحدی ولسوال دوشی که دو رمه که شامل 500 رأس گوسفند میشه این هم نابود شده در این سیلاب.
غزالی صاحب، نور ولسوالی چه حال داری؟ پا نور ولسوالی که هم سیلو نشته؟
در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان هم سیلاب آمده، تخریبات زیادی نداره، اما در ولسوالی دهنه غوری که در جوار پل خمری قرار داره امشب این سیلاب آمد و اونجا هم تقریبا 28-27 خانه را تخریب کرده.
تا سویل چه در قند فابریکه سر یا سی در غوص هم چرنگد پا عمومی سرک منی هم اوبر آمد شویدی؟
در اینجا خوب فقط تخریبات کلی یا قسمی هنوز دقیق معلوم نیست، تجزیه و تحلیل نشده، منتها میگن 500 خانه تخریب شده و یک نفر کشته و 11 نفر اینجا زخمی است و فعلا خیلی از خانواده ها در اینجا به جای شدن که هیچ قابل زیست نیست، خانه هایشان رفتن به جاهای دیگه
بله.
مهاجر شدن.
خزالی صاحب، شما مطلب داو چه در کابل او شیرخان بندر ترمنز لارا در بغلان تخریب شده در سیلونو لعمل کنه لارا سالمه ده؟
نه
بله،
در اینجا فقط در اینجا ای ساحه شهرهای شیرخان بندر نیست که سیل آمده باشه، اما بیگاه در رباتک سیل آمده بود که قسمت تخریب شده بود. رباتک بین شهرهای سمنگان بغلان است، اینجا قسمت تخریب شده بود که فعلا باز است. در شهرهای شیرخان بندر و کابل کدام آسیبی هیچ نرسیده، در اون ساحه سیل نامده.
بشتی رحمت غزالی، مننه د ازادي رادیو د خبريال په وینا مو واوریدل چې د بغلان د قند فابریکې سره سیل را مات شوی دی. شاوخوا 1500 کورونه یې تخریب کړي دي، یو کس په دې سیل کې وشل شوی دی او تقریبا لس کس هم ټپیان شوي دي. دغه سیل د دوشي په ولسوالۍ کې د کفترخانې په سیمه کې هم راغلی دی چې د چارواکو په وینا په لسګونه کورونه یې تخریب کړي دي او د پلخمري د بغلان په مرکز پلخمري ښار کې هم سیلونه را مات شوي دي. د دغو سیلونو په اړه کومو نور معلومات ترلاسه کړل بیا به یې هم د ازادي راډیو له لارې له تاسو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د کالدانی پاړه تاسو ته معلومات درکوي، خو اوس به د پاکستان پاړه مطلب راوخلو. د پاکستان په ګلګت کې د هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې د دوو سفیرانو د وژلو ترڅنګ اته سفیران ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون رامنځته شوه او تحریک طالبان پاکستان ادعا وکړه چې دوی د الوتکه ویشتې ده، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د الوتکې تور بکسې موندلی او دا معلومه شوې ده چې تخنیکي ستونزه وه. له پاکستان د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان دولتي مقامات او هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دې هېواد په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځ یو هلیکوپټر چې بهرني ډیپلوماتان پکې ناست وو تر هغه وروسته بلکې دوی دا پیښه یو ناڅاپي حادثه وبلله. دوی وایي چې د لوی دلی چورلکه تور بکسې موندلې چې په ترڅ کې معلومه شوې چې دغه MIULS دولت چورلکه انجن کار پرېښو چې له عملی پر یو خونځي نسکوره شوه. دا سرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري د شنبه په شپه ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي دغه خبري غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د جمعې پر ورځ د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د پوځ یو هلیکوپټر ولویده چې په نتیجه کې د دریو پیلوټانو په دې هېواد کې د ناروې او فلپین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملایزیا د سفیرانو د میرمنو په ګډون پکې و کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هېواد کې میشتو د ځینې بهرنیو هېوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان په ګلګت کې د سیکې لپاره د نوو جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې نلتر ته روان وو. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ویلي وو چې غوښتل یې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو اعزاز چودري دا تشې اوازې وبللې او ویې ویل چې دغه هیلیکوپتر د تخنیکي ستونزې له امله لوېدلی دی. دی وایي دا کومه تروریستي پیښه نه بلکې تخنیکي مسله وه چې له امله یې دا هیلیکوپتر ولوېده. موږ دغې چورلکې تور بکس موندلی چې په نتیجه کې معلومه شوې چې د لوېدو پر مهال د دغې الوتکې انجن کار پریښی و. دا اعزاز چودري په خبره په دغه چورلکې کې ټولټال نورلس کسان ناست وو چې ډیری بهرني ډیپلوماتانو. په ټپیانو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا د سفیرانو په ګډون اته تنه بهرنیان دي چې د ګلګت بلتستان پوځي روغتون ته لیږدول شوي دي. د اعزاز احمد چودري په وینا په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې د هغه د بدن 15% برخه سوځېدلې ده. هغه همداراز وویل چې د دغه پیښې د پلټنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې پر کار یې پیل کړی دی. په گلگت کې د هلیکوپټر تر لوېدو وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سیمې ته سفر لغوه کړ او له نیمې لارې بیرته اسلام آباد ته راستون شو او د پیښې په وری یو ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم او د دې هېواد نورو سیاستوالو د هلیکوپټر په لوېدو او په دې کې د بهرنیانو په مړینې خواشینی ښودلې او اړوندو ادارو ته د ټپیانو د ښې درملنې لارښوونه کړې ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه سپایستاتی هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې لشمانیا ناروغي پاړغیږي. د روختیا نړیواله ټولنه هم وایي چې د محل په میلیونونو افغانان د لشمانیا ناروغي له ګواخ سره مخ دي. همدارنګه د افغانستان د میروختیا وزارت او د روختیا نړیوال سازمان په کابل کې ککړ چاپیریال د لشمانیا د ناروغي د خوري دو اصلی لاملونه غنی. کالدانه یا لشمانیا د پوستکی یو میکروبی ناروغي ده چې د یو ډول خړ رنګي غوماشه په واسطه په دې ناروغي لاخته کسخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه نور معلومات د ساري ناروغي له متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل څخه اورو چې د وسره سره په استډیو کې د ډاکټر صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه.
مننه زه هم خپل سلامونه تاسو او د تاسو طریقه تاسو اوریزم وړاندې کوم او خوشحاله شو د خبرونه کې لتاس سره يم. او لکه څنګه چې تاسو ویل، لشمانیا یا کالدانه او یا هم د عام اصطلاح سالدانه هغه ناروغي ده چې معمولا په پوټکی یا جلد کې رامنځته کیږي او په جلد کې رقم زخم رامنځته کوي. او د دې تاریخچه ته چیر نظر وکړو، په کال 1903 کال د ویلیام لشمان او جونوان دوه آلمانو د پوسته باندې دغه میکروب کشف شوی ده. او دا معمولا د انسان او د ځینې حیواناتو په واسطه باندې انتقال پیدا کوي. او اصلي منتقل کوونکی یا انتقال کوونکی دی چې د یو رقم غوماشه ده چې هغه ته فیلیبوتومس وایي او په انګلیسي کې هغه ته سانډ فلای وایي. او معمولا دا په خریاتو او په اطرافونو کې رامنځته کېدای شي. معمولا په دې اړه هغه څېړنې چې شوي دي معمولا په اروپا پاتې هېوادو کې او هغه هېوادونه چې هغه د جنگ څخه وروسته کړیږي او یا د جنگ په موسم کې وجود ولري، هلته ډېرې رنګ رامنځته کیږي او کورونه او همدارنګ ودانۍ نړیږي. او دغه کوم غوماشه چې د فیلیبوتومس په نام باندې ده، دا په هغه ډنډو اوبو کې چې معمولا په د کورن ترمنز او د کورن شاوخوا ته رامنځته کیږي او یا هغه رنګ ځایونو کې چې هغه کورونه وي او وروسته د جنگ څخه او وروسته د جګړو څخه هغه په ویرانه باندې بدل شوی پاک ځای نیسي. او هغه انسانان چې په شاوخوا کې ژوند کوي د هغوی وجود ته مضر واقع کیږي او معمولا د شپې دوی په ټیټه ارتفاع باندې پرواز کوي او کله چې انسانان ویده وي د وجود مختلف حصو باندې کینی معمولا د پاس په سر او په غځو باندې شګه د کمپاری یا برسن او یا هم د داسې پټون کې شي څخه بیرون تر راوتلی ولکه د ګوت سر او د غځو باندې کینی او یو رقم خاص زخم را منځته کوي.
سلامونه د ازادي له ټولو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام، کومه پښتنه لری مېرمنه؟ مهرباني مونږ اورو ترخیل صاحب. نه پوهیږو په بخښنې سره چې دوی هم اړیکه پرې شوه، څه مشکل ده لکه چې په تخنیکي سیستم کې. بل اوریدونکی به هم واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
سلام تا ته، سلام ساقي
صاحب ته، وعلیکم السلام.
زما سوال دا کړه تاسو ته د غلاشمانیا ته کوم واکسین د فتال شای جو شو چې مخکله مخه دینا د تسره یخته مخکله دینا واکسین شو او هغه وزو راول شي.
او د اوریدونکو ته پوښتنه پوښتنه باید اوس وایم چې مخکله ځخه چې د واکسین په اړه زوایم. معمولا د لاشمانیان نوروغي د غماش په سبب انتقالي او د غماش په خاص ارتفاع کې پرواز کوي، تقریبا 3 متر جګه پرواز نشي کولای. او د غماش کېدای شي د پښخانه په سبب باندې مخېونی ول شي او همدارنګه کې چیرې د شپې مثلا څوک چیرته ګرځي باید داسې لباس واغوندي چې د غلاس او د قسمتونو د وجود په ټویټر څو د غماش قربان کیني. او بل کچیر موږ غواړو چې د مخنیوي وکړو نو باید د حشرات کوم چې دی او د غماش ته باید د هغه د پټېدو ځایونه لکه ډنګي او تارګه او د بوډا نور شته هغه باید ډک ولا منځه یې سو او ځان باید دغه غماش څخه وساتو. او بل دا چې واکسین د لپاره شته ده او کله چې واکسین په ورکولو باندې یو شخص په لاشمنیا باندې اخته نشي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو هم لرو. السلام علیکم. ما
دغه واکسین شي دی
خا ډاکټر صاحب، خو په دې اړه تاسو معلومات درک. ډاکټر صاحب، د هیواد په کومو سیمو کې تر ډیره لاشمانیا ناروغي لیدل کیږي؟
لاشمانیا په خاص ډول لاس کومه سیمه خپل ځنه غوړه کوي چې پاکي زیات وجود لري، مګر هم بیا هم په هغه سیمو کې چې هلته درجه د حرارت له ګرمه غوندي وي او د اوبو ډنډونه زیات وي او دا سړنګ ځایونه پکې او یا داسې کورونه چې دغه څخه استفاده صورت نه نیسي دا پکې ډیر وینو. دا د لاشمانیا د غماش چې فلیبوتوموس یا سنت فلای ورته وي یا خړ غماش دی ته وي، دغه د هغه د زیږیدو د لویدو ځایونه دي او نو په داسې منطقو کې معمولا زیات وي. او باید اوس وی چې دا غماش په افغانستان کې تقریبا په ټولو سیمو کې شته، مګر په هغه سرتیرو سیمو کې یا په ځو کې چالتہ درجه حرارت په جمی کې لایک په حساب سړی وي، نو کېدای شي نظر هغه سیمو ته چالتہ ګرمي ده هلته کم ولیدل شي. په کابل کې هم په کافی اندازه د لاشمانیان ناروغ مخ کې وجود درلود او څنګه چې هغه دندې او په دومره نشته او یا دومره رنگ کورونه او د غزوینه دومره نشته فعلا دې اثرات ډیر نه دی لیدل شوی.
مننه. له غزنی ولایت نه اوریدونکو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر خیر ډاکټر.
او ډیر مننه. ځان معرفي کړئ.
یو مخدومه فرض اسلام نپال یم، د غزنی ولایت جن خان لسون متاثر کمه.
ډیر ښه. مینپال صاحب، کومه پښتنه لري نو ډاکټر صاحب هم اوري.
نو ډاکټر صاحب، نن دا پښتنه ده چې دا هغه مراشد ده په ګرمو سیمو کې دی او په یاو کې او وړو وړو باندې ډیر تا حاضر کوي په بحث نه سره باندې.
ښه. کومه بل پښتنه نه لري نو په دې اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. مننه کوم له مینپال څخه. مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب، چې مخینی اوریدونکو ته هم د خبرو وکړه. زه غواړم د معلومات په دې اړه ورکړم کده چې د ځینو اوریدونکو په حال شي. باید اوس وایي چې دغه ناروغي چې لاشمنه په نوم باندې نوميږي کولای شي هم په جلد کې د زخم په واسطه باندې داسې زخم رقم رامنس کې چې خاص وصف لري، په هر کې صرف یو سروالي وي بیا په دانه باندې بدلیږي او ورسره غوڅ خدا غلويږي او د ډیر قسمت جلد نیسي یا د پټو کې نیسي او ورسره غوڅ خدا کچېره د سر باندې یو داسې یعنی تور زخم رقم رامنسکی کې چې دغه پټ شي نو دې څخه وینې زی او درد نه لري. همدارنګ دغه پټ د شای چې د سپینو دانو پر رقم باندې یو ساختمانه په کلیدل کې دا د لاشمانیا او یاد کالدانه هغه خاص وصف د میکروب دغه په حساب زخمي او دا زخم کولای شي د وجود مختلف نقطو کې رامنس شي، معمولا د پاسه په سر او یاد مخ یا په مخ او یا په زنه په قسمتو باندې چې هغه نسبتا ډیر لوس پاتې کېږي د شپې د خوب په وخت کې او دا غوماش معمولا د شپې د خوب وخت حمله کوي کچېره چادر یا چې په وجود باندې نوی نو هغه ځینه کینی او د زخم رامسکی ورسته قصخه مګر دا زخم درد نه لري او همیشه وینه ور کوي او کچېره درمل نه ونی شي په یو کال کې په خپل ته دوي کیږي او کچېره درمل نه وشي نو د وکال څخه په کم وخت د زخم لویږي او ځان څخه کوم تا هم نه پرېږدي مګر کچېره دا زخم پری خودل شي تر څو شي په خپل درمل نه وشي په یو کال کې کېدای شي دغه جوړ شي او جوړیږي او بیا دغه څخه بیا یو داغ پاتې کیږي چې معمولا د کالانه د داغ په نام باندې نومیږي او په دې ارتباط باندې چې دا په کوم ولایت کې ډیره ده معمولا د ولایت په سطح نه مګر په هغه سیمو کې چې هلته ډنډ اوبه زیاتې وي او وړانګ سیمې کورونه او دا شیان پکې ډیر وي او همدارنګه هلته بیروبار د خلکو لږ ډیر وي او درجه د حرارت لږ ګرم وي نو هلته نسبتا ډیره لیدل کیږي او دا د غوماش په واسطه باندې انتقال شوې ناروغي ده او د یو شخص څخه بل شخص هم کېدای شي انتقال وکړي.
بله نقیب الله خان له هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ. خا کومه پختنه لري نقیب الله خان د دوی اړیکه پرې ده لمکسره دوستانو تاسو ته یادونه کوم چې نن د لشمانیا ناروغي په اړه غږیږو د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. تاسو هم له وخت نه په استفادې ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره مو ده 0992 0555. یو اوریدونکو لرو السلام علیکم مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم غوژنجول صاحب خو
خیر. وعلیکم السلام ځان معرفي کې
تاسو خبر کوم درې څخه غوژنونه د خپل ځای دغه لښمنیا سلګانا چې یو د فشار راغلی دا د دې کې
ښه نه دغه موقع ته ملک تغیر ورکړي غږ مو سین راځي د دوی لکه چاړي کې فریش ولا مکسره. ډاکټر صاحب د لشمانیا ناروغي د مخنیوي لپاره باید کوم لارې چارې ولټول شي؟ خو اوریدونکو لرو بیا به راځو د بختنې ته. السلام علیکم.
اول خو ډاکټر صاحب ته سلام نه ونی کی خو رته ته مو عامه ته د لشمانیا باره خبرې
کوي. وعلیکم السلام. مهرباني.
دا زه خپل تقریبا 15 کال وکړ د جلد تکلیف سره پیدا شوې ده او دا جلد تکلیف موږ کې نو په هیڅ رقم نه داسې سیاسي ابيتن تاسو په اسکاري ولګوم یا دا موږ لګول د مستراتو له پرسي د ډاکټر سره دا یو خاص کوم چې ماته یو لږ کراوه شي چې زه په دا باندې څه وکړم.
ها ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې په دې برخه کې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
ښا دا ورور خو اگر خبرونه د لښمنه پړه دا او لښمنیا پر لوی دي څخه چې په جولد کې مشکل رامنځته کوي کېدای شي د وجود داخلي اعضاء ته انتقال پیدا کړي چې هغه حشوي یا کلازر لښمنیا وایي چې هغه یو ځانګړی شکل د پیاوګي او د ورور د پښتنو خو ځکه پیدا سوای ما چې جلدی مشکل لري په خپل سر درمل نه اخلي هغه درمل چې د خپل سر باندې اخلي وجود ته تاوان رسوي باید یو جلدی متخصص ته ورشي هغه چې توار شغه د جلد متخصص وي او په دې اړه معلومات ډیر وي او خپل سر درمل دی کې ویڅکه چې دا مشکل کېدای شي په آینده کې هم دوی ته نور مشکل پیدا کی نو د یو جلدی متخصص ته نزلان خپل درمل نه پایل او سر ته ورسوي.
دوستانو روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام ل ازادي رادیو او ری یو اوریدونکو لرو چې دوی ګورو کومه پختنه لري. محمد زاهد مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني نن د لښمنیا ناروغي په اړه غوښتنه ده
او چې دا لښمنیا سلګانه ده یو ځل په انسان باندې راغلی وي که نه د دې علاج شوی وي ایا دا به بار بار بیا هم راځي او یا راتلل امکان وي او څنګه کولی شو په خپلو کورونو کې
حتما ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي.
ښه دا ورور چې اړیکه لکه چې قطع شوه مخکې باید اوس وایم چې پوښتنه ډېره ښه پوښتنه ده. کچېرې یو څوک یو ځل لاشمنی ونیسي او درمل نه وشي نور څه غوڅه کچېرې داسې واضح حقایق په دې باره کې نشته چې مثلا هغه ځوان څل بیا لاشمنی ونیسي نو ښه خبره ده چې هغه باید خپل ځان د لاشمنی د چچلو څخه بیا وساتي او د دې هغه کومې غوښمه شده او دا ډېره ساده ده. په کورونو کې کولای شي د ماشومان سره کوم چې ماشومان په کور کې هغه ته باید جالۍ ونیسي او دغه د پښاخانه په سبا باندې هغه پټ کړی شي او همدارنګه ورسې ته د جالنګونی سي او همدارنګه دوی کچیر امکان لري هغه ماشومان یا خپل دای چې د لاشمنیا په واسطه کوم واکسین چې وجود لري دغه څخه استفاده وکړي ترڅو چې په دې ناروغي باندې بیا اخته نشي.
اساسي حل لاره څه ده د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
کچیر د دولت په ساتنه فکر وکړو باید دغه پروګرام کوم چې د لاشمنیا د کنټرول لپاره باید تقویه شي. لارو پروتو سیمه ته باید په دې اړه معلومات انتقال شي او همدارنګه خلک باید په دې باندې خبر شي چې د څه په حساب انتقالي او څه مشکل رامنځته کوي. او لکه څنګه چې مخکې هم دا کار شوی ده او بیا هم که چیرې وشي دا به ډېر ښه وي چې د پشهخانو ویشل په کلو بانډو کې دغه څخه باید استفاده وشي. د ډنډونو ډکول که چیرې مثلا دا کار وشي دغه به ډېر ښه وي. او که چیرې دغه واکسین د لاشمنیا وجود ولري او په هغه سیمو کې چې هلته د لاشمنیا د منځ راتګ مشکل زیات هغه خلکو ته ورکول شي دا به ډېره ښه موضوع وي. او په کورونو کې که چیرې د جالۍ څخه استفاده وشي او جالۍ ورسې ته ورکول شي او د شپې د پشهخانې څخه استفاده وشي نو دا به د کنټرول کې ډېر رول ولري.
مننه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. کومه پوښتنه لري؟ مهرباني
درمل استفاده کوي عامو غوماش لپاره دی او دا فیلیبوتوماس کوم چې دا د خپل ذات کې ډیره وړه او خړه غوماشه ده او د ډیرو نازک جالۍ څخه هم ممکن انتقال وکړي. نو خاص جالۍ د لپاره شته چې هغه ته پشهخانه وي او د دې د کنټرول کوم هغه چې دا پروګرام شته په ولایت کې وجود لري او دوی شفاخانه ته مراجعه وکړي نو کېدای شي په دې باره کې زیات معلومات دوی ته ورکړي. او کوم درمل داسې خاص مثلا چې دغه غوماش له منځه یوسي حتما شته دي او پوښتنه دی وکړي په شفاخانو کې دوی په لاسرسي کې به ورکړي. او که چیرې زه نمونه دلته ورته واخلم کېدای شي هغه بازار کې دوی پیدا نه کړي نو ښه ده چې دولتي شفاخانو ته مراجعه وکړي او یا کلینیکونو ته مراجعه وکړي او په دې اړه زیاتره معلومات واخلي.
بلې ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا د کالدانې پر دانه د بوټو نو رنګ او یا هم د چارمغز او د ونې پوستکی تړي دا تجربه سمره ساسل نظر غټه واري دي.
لکه څنګه چې معلومه ده دا شان کومه ګټه نه ورته رسوي ځکه چې اساسي حل لارې همغه کومه تداوی چې ده هغه ده او د سنو لګول دي چې هغه د متخصص ډاکټر نظر لاندې صورت نیسي. او بغیر دغه څخه که چېرې مثلا د کوم رنګ څخه استفاده کړي د کوم کیمیاوي مواد څخه استفاده کړي بغیر دې څخه چې هغه کوم انساج او کوم جلد چې د زخم شاوخوا ته هغه تخریب کړي او نور مشکل رامنځته کړي او نور میکروب ورته داخل شي کومه ګټه خاصه نه ورته رسوي او ځینې کسان بیا تیزاب پیچوي بل شی پیچوي چې دغه مشکل نور هم ډېروي.
بله اوریدونکو لرو السلام علیکم.
ډېره ښه پوښتنه وکړه. د دې ټاپ په اړه مو مخکې وویل که چیرې کالدانه په خپله بندول وي نو دغه څخه یو ټاپ پاتې کیږي او دا ټاپ بیا د کالدانه د ټاپ په نام باندې معمولا پاتې کیږي او پخوا د دې درمل نه مثلا شتون درلود مګر په افغانستان کې وجود نه و. دغه اوس فعلا کوم مشکلات چې هلکي په جلدی څنګه هغه ډېر په لوړ سوي دي کېدای شي دوی جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د شاپ خواسته باندې او یاد ځین درمل په سامان ده ټابله منځو یسي مګر دا په خپل سر او په خپل سر درمل نه باندې لمنځه باید یونسي او حتما باید د جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي. دا جلدی تکلیف ده مګر دا ځنګړې مشکل ده تاسو وګورئ چې ان شاء الله درته وایم. لشمانیا کولای شي په جلد کې د زخم رامنځته کېدو باعث وګرځي او همدارنګه په داخل د وجود کې هم داخلي آزاد وجود مینیسي چې هغه ته بیا حشوي یا کلازار وایي چې په هغه حالت کې ځیګر ته تاوان رسیږي او همدارنګه هډوک ته تاوان رسیږي او معافیت سیستم ضعیفیږي او تقریبا 90% د درمل نه ورده او په هغه کې تبوي چې د پچلدي ډول کې دا نشته دي او همدارنګه لرزه او په حساب خوله په شخص باندې راځي او شخص ضعیفي هغه هم یو ډول دی لاشمانیا ده او هغه ته حشوي لاشمانیاوي دا اصلا جلدی تکلیف نه ده فقط یو ډول دی جلدی دانه او بایز ګرځي چې هغه ته جلدی سالدانه وي او دا جلدی تکلیف نه ده مګر مکم زخم چې دی هغه د خاص درمل په حساب باندې جوړیږي او که چیرې داغ ځنه پات کی بیا کېدای شي د جلدی متخصره مشوره واخلي او دغه سره خبر پیوکي
محمد اسماعیل هلمند ولایت نه مهرباني وکي
زما پښتنه ډاکټر صاحب دا دا چې دا ناروغي کوم وخت لري یا نه لري یعنی په جیمه کې یا په دې ګرم کې او بل یو رقم دوا وی دي خلک پر افسو باندې استعمالوي چې یا دا کوم مریض خو یا نه راځي چې خلک وایي چې پس ناروغي مل سکي
دوی درځي ته غوږ ونیسي زه به ان شاء الله خبر ورته وکم باید اس وای چې کالدانه چې دا معمولا هر میکروب کله چې وجود تن نوځي ترڅو چې مشکل رامنځته کوي یو څه وخت پتیری او دا کوم شکل شته چې دا په خاریات کې وجود لري او زخم رامنځته کوي تقریبا شپه یا 12 میاشتې په دې باندې وځي ترڅو چې څه زخم رامنځته کوي یعنی که چیرې په پسرلی کې وسړی یا مثلا په اوړي کې یو سړی دغه د غوماش په واسطه باندې وچل شي نو کېدای شي په ژمي کې دا میکروب رامنځته شي او یا کېدای شي که په منی کې وچل شي تقریبا په کال پسرلی کې دا مشکل رامنځته چند دې لپاره کوم خاص موسم نه ټاکل شوی ځکه تقریبا شپږ لا 12 میاشتې په دې باندې وځي ترڅو د زخم رامنځته شي او د حکومت دوا په اړه دی او په خپل هر دوا بدون د ډاکټر مشورې څخه به ځای کار د دوا کیمیاوي مواد او د غیر استفاده په جلد او یا په وجود باندې کېدای شي ناوړه اغیز رامنځته کړي د ځخه د جلوګيري وکي او ډډه دی وکي
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.